درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت لې و مشر سره پر افغانستان خبري وکړه. محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر له مشر مالک سیسی سره کتلی دی. هغه د نورو تفصيلاتو لور کولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمه ایز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړي. سی سی په پاکستان کې د یونما د څنګه مشر کوي. صادق خان د تیر اونۍ د سه شنبه په ورځ داسې مهال کابل ته تللی و چې په شپه د پاکستان جنگیالو تکو د پکتیکا پر برمل ولسوالي بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 500 تنه ووژل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پری توب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پنج شنبه خبر ورکړ چې ندا محمد ندیم د څرګندونې د رسنیو له مسؤلانو سره د همغږي په غونډه کې کړې دي. دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په یو غونډه کې ویلي وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا قیان او واجب القتل ګڼل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پانه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په کندهار، زابل، روزګان، غور، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، تخار، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ کې به د باران اندازه له 500 تر 40 ملی متر او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي متر پورې وي. وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 100 کیلو متر پورې وي. پرون هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران او واوره ووریده او خلکو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د سشکال د لومړی واورې د ورېدو هر کله وکاوه. د ایران په لوی ښارونو کې پرون د سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وژل کېدو د پنځم پلین په مناسبت لاریونونه وشول. جنرال قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. په تهران کې پرون لاریونوالو چې د سلیمانی عکسونه یې له ځانو سره لیږدول مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تهران کې د امام خمینی د جامع جمعه په انګړ کې راټول شویو لاریونوالو ته وویل د دشمن هغه طرحې بشندوي چې هدف یې د مسلمانانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهل دي. د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوي و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه وی جوړه کړي. د اسرائیل د پوز په وینا دغه فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویلوله. دغه پوز چې په سوریه کې دننه د خپل تحرکاتو او پوزي عملیاتو په اړه لږی څرګندونه کوي په یو اعلامیه کې ویلي چې د سپتمبر د اتمی په حمله کې د اسرائیل د کمانډو سلو سرتیرو برخه درلوده. په اعلامیه کې هم دراز راغلی چې د دغه عملیاتو په محل د مدیترانې سمندرګي ساحل ته نږدې په مسیافسکي دغه فابریکا ویجاړه کړل شو. یو نوې راپور وايي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اچیا فیصده بریشتایی موتر و دغه راپور چه پرون خپور شو وی چه ناروی خپل حق هدف تا نیجده شوی چه غشتلی پا 2015 میلادی کال که پا دغه هیواد که یوازی بریشتایی موتر و پلورل شی. ده ناروی ده ترانسپورت فدراسیون پا یوه اعلامیه که ویلی چه ده 2015 کال لپار تاکل شوی هدف تا درسی دو لپار یوازی لس سالنه شاته دی. تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري د رواني خبرونې په دوام کې. د ایران د بشری حقوقو یو ډلوی په دغه هیواد کې تر ټولو بهرانيان او افغانان ډیر اعدامی شي. د شزو د حقوقو ملاتړو خوځښتونو په 2015 کې د طالبانو لوري د شزو خلاف د اقداماتو د پایته رسیدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بای کمی کړی دي.
دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې ترڅنګ مونږ فیل لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغییر راشي.
په کندهار کې د فرنیچر جوړول په بیساری ډول زیات شوی.
دا هغه شان جوړو کوم چې د بهر څخه راتل، دلته چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه، هر کوم شان نشاله د مختلف جوړول.
په کابل او یوشمیر دور ولایتونو کې د کال لومړۍ واورې ته ډیر خلک خوشاله دي.
واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تک سپین کړي دي، ډیر ښایسته ښکاري.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ شغل ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شئ او هم د ازادي رادیو مطالب لوستل شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. د ایران د بشري حقوقو یو غیر حکومتي سازمان وای په 2023 میلادي کال کې افغانان په ایران کې د اعدام شویو تر ټولو زیانګالې طبقه وه. په دغه کال کې په ایران کې تر اویا زیات افغانان اعدام شوي چې د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتی او د 2022 کال په پرتله 15 برابر دي. په ناروی کې ډیره د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي اټکل داري چې د خلکو د ډارولو په نیت په 2025 میلادي کال کې هم چې نن یې درېم ورځ ده په ایران کې د افغانانو په ګډون د تورنو کسانو اعدامونه دوام ومومي. د دې موضوع تفصیل واوري.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په ایران کې د افغانانو اعدامونه زیات سوي، خو په 2023 میلادي کال کې دغه شمیر تر ټولو لوړ و. په ناروی کې ډیره د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي زیات افغانان د عمدي قتل، مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام سوي دي. د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون پنځشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند
پر دوی لګیدلی تورونه قتل د مخدره مواد قاچاق او د جنسي تیری څو موارد دي. د ایران په قضایي سیستم کې عادلانه محاکمه نشته، ځکه نو افغان وګړي د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دي. دوی د عدالت غوښتنې له عادلانه بهیر به برخه وو. په 2023 کال کې د افغانانو تر اویا زیات اعدامونه د مخکنی کلونو پرتله یو شدید زیاتوالی شي. دا د 2023 کال پرتله درې برابر زیاتوالی او د 2022 کال پرتله 15 برابر زیاتوالی شي، چې دا زیاتوالی د ډيري اندېښنې وړ دی.
تیره چهار شنبه هم په ایران کې د درېو افغانانو په ګډون 15 کسان اعدام سوي دي. د ایران د بشري حقوقو بل سازمان هنګاو راپور ورکړی چې دغه کسان د بندر عباس په مرکزی زندان کې د مخدره موادو د کاروبار په تور اعدام سوي دي. په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي ایران دغه اعدامونه د حکومت ضد معترضانو د ډارولو لپاره کوي.
جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین
بحران ایران اسلامی جمهوریت د خپل ژوند تر ټولو ستر بحران کې دی او فکر کوو چې پراتونکو به د اعدامونو شمیر تر دې هم زیات شي. د دغو اعدامونو قربانیان د ټولنې تر ټولو کمزوري قشر دی، چې په دغه ډله کې افغان وګړي هم شامل دي.
ډېرې اعدام سوي کسان په عمدي قتل، د مخدره موادو په کاروبار، جنسي تیری او بریدونو محکوم سوي دي. د بشری حقوقو مدافعانو او بنسټونو پر ایران تور لګولې چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بای کمی کړی دي. دغه وزارت ویندوی عنایت الکوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پانی کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د بایو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اعلان له مخې د انټرنیټ په بایو کې ډېر سلنه او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بای تر 500 سلنی کمی شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بای د راکمیدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کارونکو د خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي لدی ورسته د یو جی بی انټرنیټ بای چې په خو یو 16 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بایو کې تر 50 سلنه کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویان د نایت علی کوزی پرون چهار شنبه نه وخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی لوري د مکالمو او انټرنیټي بایو ټاکل شوی اندازا د 2015 کال د جنوري ل لومړی نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نو موري دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بایو د کموالي پاړه یو میاشت وخت ورکړی وو او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بای د پخوا په څیر دی او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل خار وسیدونکو مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما ننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال کړ. کدي وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی خو لا خو زمونږ پکې چشته ده. دا ډیره خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغه ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر.
د بلخ ولایت اوسیدونکو سنولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډیو ته ویل:
د مخابرات وزارت چې د انټرنیټي بای د ټیټوالي کم اعلان کړ، دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملي شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بای نه دی راټیټی شوی. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړه بای مې فعال کو، تر اوسه پورې دغه بای عملي شوی نه دی. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بای دی راټیټی شي ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټه اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان د نایت علی کوزی خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بایو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بې خورال وړي او د کیفیت پاړې تل نیوکې موجود دي. د تیر 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بایو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لکتر لګا دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي. د یادونې د چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لاري برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د نننه کولو په هیواد کې د نننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ورسوي کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلان وایي د داخلي استادانو او پرمختللو ماشينونو په مرسته دوی ته اړتیا وړ توکي په خپل ولایت کې تولیدوي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د فرنیچر جوړولو دالوې فابریکا د وکال وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مزاغه رقم مخکمو پلاس ډیزاین وکړي.
دا فابریکا د عصري ماشينونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وای د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوي پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاچو مثال خبرې چې نه شان راکړل دي اوس د لږ مرتس په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غ شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل دلې چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان انشاء الله دلی مرتب جوړول شي. کیفیت فرق دا کی چالت په خارج کم شي جوړ دی غری د ځان لپاره جوړ کړی دی من اندی یو کار کار دنیا کی کیفیت چټټ دی او دلته چې مرتب چې جوړو د خپل ځان لپاره جوړو مثبت جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبر کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ سم.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وای اوس مهال د دوی تولیدات اویا سلنه غارتیاوی پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو خبرې دی دی هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمش په ښه کیفیت کې جوړو خارجیوم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجیوم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفان په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پښتنه کوي دا خارجي ده بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي نو موږ د دولت څخه دا تنه کو چې یی د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چرازي نو ځکه چې هغه تر ما بینځ یو د نرخ یا د قیمت توفیرم راځي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور رحماني وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوي تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې به هم مرسته وکړي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سوریې و څارونکو ډلوی په همز شار کې د سوریې امنیتي ځواکونو پوځي عملیات کړی دي. د په سوریه کې د وی افراطی دلیل وکمنې دوهسته لمړی وار دی چې پوځي عملیات کیږي. د دې ډلې په وینا په دغه عملیاتو کې دوی ولسوالۍ په نشه شوې چې ډیری اوسیدونکو د علویانو اقلیت دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د سوریې د امنیتي ځواکونو تازه پوځي عملیات د هومس شار پر دوو ولسوالیو متمرکز وو. دولتي خبري اژن سانا د یو امنیتي چارواکي په وینا راپور ورکړی چې د کورونی چارو وزارت د پوځي عملیاتو ډیپارټمنټ په همغږي پراخ جنگي عملیات په هومس شار کې پایل کړل. د سانا د راپور لمخې په دغه عملیاتو کې جنایتکاران او هغه عناصر په نشه کېږي چې په جرمونو کې دخیل وو یا یې هم تر اوسه وسله پر مځکه نه دی ایښی او د پخلاینې مرکزونو ته نه دی ورغلي. آژانس وروسته د یو بل امنیتي چارواکي وینا هم راخیستې چې ویلي دي چارواکو څو اونې مخکې خبرداری ورکړی و چې د پخواني ولسمشر بشار الاسد د ملیشاو پاتې کسان لا هم د همس شر په مربوطاتو کې سته. کله چې د دسمبر میاشتې پر اتمه د پخواني ولسمشر بشار الاسد رژیم نسکور سو د وی افراطی ډلې حیات تحریر الشام په مشرۍ د لنډمهاله ادارې اوسنیو چارواکو د پخوانیو سرتیرو او پوځیانو د راجستر کولو لړۍ پایل کړه او له هغوی غوښتنه کړې چې خپلې وسلې تسلیم کړي. د سوریې د سانا خبری اژانس راپور لمخې چارواکو په همس شار کې د هغو کسانو د پلټنې لپاره چې وسلې نه دي تسلیم کړي او له خپلو چارو یې لاس نه دی اخیستی پوځیان او وسلوال ځواکونه ولېږل. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د سوریې اوسنیو چارواکو د همس شار په ځینو برخو کې پر ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګولی دی. ویل سیوی د کورونی چارو وزارت د وادي الزهب او اکرامه ولسوالیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لارو سړکونو ته نه راوځي پر کورونو پاتې سي او له امنیتي ځواکونو سره بشپړه همکاري وکړي. د اکرامه یو اوسیدونکو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ارتباطاتو شبکې له کاره ولیدلې حالت د ډزو ژغونه اوریدلې او د سهار مهال ټانکونه لیدلې چې دغه ولسوالۍ ته داخل سول. په بریتانیا کې ډیرا د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په دغو دوو ولسوالیو کې د علویانو اقلیت میشته چې پخوانی ولسمشر بشار الاسد هم د همدغه اقلیت غړی دی. په همدې حال کې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون پنځشنبه ویلي چې اوکران له سوریې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پایل لپاره چمتووالی نیسي. زلینسکی سوریې ته د خپل بهرنیو چارو د وزیر اندری سیبیها د دوشنبه ورځ له سفر وروسته دا خبره وکړه. سیبیها د خپل سفر په اړه ولسمشر زلینسکی ته راپور وړاندې کړ. د سوریې په اړه په بل تحول کې ویل سوي چې د دغه هیواد د پوهنې وزیر پرون پنځشنبه هغه اصلاحات را کم کړل چې د دغه هیواد په تعلیمي نصاب کې تیره اونۍ پیشنهاد سوي وو. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ اوسنیو واکمنو په نصاب کې د اصلاحاتو له اعلان سره له انتقادونو سره مخامخ شول او فعالانو دغه اصلاحات افراطي وبلل او ویل چې تر ډیره د مذهبي اقلیتونو په زیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کال لومړی واوره ووریده. د پلازمینې ډیری اوسیدونکي د واورې ورېدو ته خوښتیا وایي چې د واورې ورېدو سره نه یوازې وچکالي کمیږي بلکې کرنیز ځمکې هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واورې ورېدو هرکلی کوي. د دې موضوع تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځینې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکاریږي. زما کې یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکاریږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خپه وي هغه مرغۍ بیچارهګانې وي کنه چې ډېر زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف و بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کیږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه، وایي چې دغه وچه واوره چې دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کیږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخماله کې جوړوي، ټمپوسکي کوي او لویان څوک ماشین جوشوي کنه، څوک نخود جوشوي او چاچی لاندې کړی وي. د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل بل اوسیدونکې څنګه بیا وایي چې له دې عمله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورک نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغي هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي. د باران اندازه له 1500 تر 500 ملي متر او د بادونو سرعت له 500 تر 80 کیلو متر په ساعت کې وي. د خبر پاڼې لمخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکوندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینو ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګونی سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت اعلان کړی چې د افغانستان نیمایي کرنیز ځمکې د اوبو د کمښت له امله نه کرل کیږي. د ادارې په خپل وی پانه کې د شاو عروس بند په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو نشټوالی له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډه کېدو یوه مهمه وجه ده. د دې موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروانګر دی. نوموړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وي.
حکومت غواړو چې د هلمند سیند اوبه دې راخوشي کړي. له دلوي میاشت څخه تر سور میاشت پورې هم چې اوبه راشي مونږ ته بس نه کوي.
د عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډېری اوسیدونکو د څښاک او کرنیز اوبو د کمښت له امله ایران ته کډوال شوي او نور هم د نیت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یو کروندګر او باغ لرونکی عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کموالی د دوی عاید کم کړی.
سکل ټول خلک دلته د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ شول. د کرنې لپاره کافي اوبه نه وي او خلکو ونشول کولی د کرنې د لارې عاید ترلاسه کړي. ځینې اړ شول ښارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي. زه هم ځمکه او باغ لرم. که دلته کرنه ښه نه وي اړ کېږم سیمه پرېږدو او د کار پیدا کولو لپاره ښار ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروندګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمه برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کېږي. دغې ادارې په خپله ویبپاڼه کې د شاو عروس بند په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت، د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یاده کړې چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي تر څنګ په کلیو کې د اوزګار کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاو عروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې یو له زیانمنونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په تیرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ، سیلابونه او د کورونو او کرنیزو ځمکو ویجاړېدل تجربه کړي. د یادونې ده چې د اوبو کمښت نه یوازې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی هم په دغه هیواد کې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. د راپورونو له مخې په ډېریو مواردو کې د بېلابېلو سیمو خلک د څښاک د اوبو د نشتوالي له امله هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي او یا هم هره میاشت خپل د اړتیا وړ اوبه د زیاتو پیسو په بدل کې له ټانکرونو څخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله. زه خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو مینوالو ته وایم او دا کم بمبار چې د پاکستان پوج په پکتیکا ولایت کې کړی د امر پر کلکو ټکو غندو او دا بشري جنایت دی کړی دی او دا بمبارونه به نور هم کیږي. دلته په افغانستان کې چې ټول شمول حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي دلته به نور هم داسې پیښ شي. موږ د داسې پیښ شاهدان به نور به هم داسې پیښ کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شمول نظام راولي او ټول شمول حکومت جوړ کړي.
سلام نو علی کوم جان باز کوچن د غزنی څخه. نو د پاکستان د بردن خمو غندو د دې مو په خاورې کې راځي چې دا موږ ته هیڅ دی منل ور نه ده. خو دون باید وایم چې دا قبایلی سیمې خو له 2000 هو مقاله را پدې خو هم بمباری شهیدان وي. دا وخت کې دلته امریکایان وو. دا پښتانه په وخت کې هم د بمبارو د لاس زبل سوی دي او سم دا ردی ورته بریدونه ښکار دي. دا برید مو په کله کوټه کو غندو باید دې مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباری تاسو له بده مو وایي چې دا خو د دولتو مسله ده. مابین کې عوام ته ډېر تاوان رسیږي څنګه چې اوس ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده په دې باندې موږ ډېر سخت خوشحالي خو زموږ دا غوښتنه چې باید چې ټولنیزې د خبرې حل فصل شي خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د بهرنیو الوتکو جوړ تیارو مخنیوی وکړي نو زموږ له دا و چې مقصد ټولنیزې د خبرې سره حل فصل شي افغانانو ته مرجوب لا وانوړي په داسې یو ښکاله من افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار شوی دی نو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو اوس هم توجه کړئ د دې سات لاندو خبر نوته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لې و مشر سره پر افغانستان خبري وکړه محمد صادق خان پرون پر خپل ایکس پانا یا په خوانی ټوئیټر لیکلی چې په اسلام آباد کې د یونما د دفتر لمشر مالک سیسی سره کتلې دي هغه د نورو تفصيلاتو لور کولو پرته لیکلی چې په دې کتنه کې د سیمهیز امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو ګټو خبري وکړه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له رسنیو د بی پریتوب او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې ده دا غوښتنه داسې بحال کیږي چې ندا محمد ندیم دوه کال مخکې په یو غونډه کې ویلی وو هغه کسان چې د طالبانو نظام تخریبوي یا قیان او واجب القتل ګڼل کیږي د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په وبښتو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی د ایران په لوی شارونو کې پروند سپایي پاسداران د قدس واکونو د قومندان د وشل کېدو د 15 پلین په مناسبت لاریونو وشول جنرال قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري میاشتې په دریمه د عراق پلازمېنه بغداد ته نږدې د امریکا د متحده ایالاتونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووټل شو د اسرائیل پوز پرون پنځشنبه تایید کړ چې لسکونه پوزیان په سپتمبر میاشت کې سوریه ته داخل شوی و چې د توغندو د جوړولو یو فابریکه وی جوړه کړي د اسرائیل د پوز په وینا د فابریکه ترمزه کې لاندې جوړه شوې و چې ایران تمویل ولا یو نوې راپور وايي په ناروی کې په 2014 میلادي کال کې د نویو پلورل شویو موټرو نه اچیا فیصده برېښنايي موټرو یو شمیر ادارو د شزو د حقونو ملاتړو خوځښتونو په افغانستان کې د شونځیو او پوهنتونونو د بندیدو او د شزو انجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د هرې ورځې په تیریدو د محدودیتونو په زیاتیدو اعتراض کړی د خوځښتونو د 2014 کال د پایتر رسیدو په پلمه په بیلا بیلو اعلامیو کې پر روان 2015 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو د نقص د بشريت په وړاندې د جرمونو او د جنایتونو لامل محاکمه شي د دې موضوع تفصیل واوري
د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر د خزو د حقونو ملاتړي خوځښتونه وایي چې خزو وینجونې د نوي کال له پایل سره هم له غنو خندونو او ستونزو سره مخ دي د دې خوځښتونو لړلې د تخار بدخشان او کندوز د خزو غرزنګ د پنجره امید غرزنګ او د شنبهای رغوانی غرزنګ په خپل اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خبرې کړې ویلی چې د 2014 کال په تیرې دوه سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ونځي او پوهنتونونو د خلاصي دوه پته متیر شو یا د خوځښتونو ټینګار کړای کته هم دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي خو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي د شنبهای رغوانی غړي مهرشید رساله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د شنبه هایر غوانی خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپل اعتراضونه کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلې کې دوه سختې نیوکې وکړې موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتنه کوو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کیږي باید په بشپړ توګه بند شي
د خوځښتونو ویلي چې په 2014 کال کې خزو خپل ټول وخت د زده کړو کار او بشري حقوقو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ خو بیا هم میلیونونه افغان انجونې له خوندزیو او په هنتونو څخه به برخې پاتې دي فایزه چې لشپګم ټولګي تر فارغې دوه وروسته زده کړو راګرځول شوی ازادي رادیو ته وویل
موږ لزدا کړو به برخص وو ټول انجونی په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو شای راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان جونی بش پړې هېری کړل سي.
د کابل اوسیدونکو محصله عزیزه چې لاتیرو دو کلونو راهیسې د پهنتون دروازې پر مخ تړل شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو سره له دې چې ډیر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پهنتون ته ستنسم او د طالبانو محدودیتونه پر شدو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولي دي. همدارنګه یې ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته وځه فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي. لکه څنګه چې ځنې وخت کې انسان خپکیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپکیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځکه یو خلیان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو، چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او دیدی دا سندره او دا شنډر زیات خوخیږي. به یو متن ورتول وسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو تراو لو خوشالین د تراو لري کچرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچرته د سره غنم نه وای، نو زمونږ دغه سپینه نوکی یا د سره نوکی به نه وای. دا موږ تاسو چې دریا ورته وای یا بل څه ورته وای په دې رابطه باندې هم د څه متن نشته شي د کې ان شاء الله چې شرع حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله وي کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته راکوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړي دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانو منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وای دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوم خبره د حجاب مسله ده، یا چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 53 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيان تو او د مؤمنانو خلته وای چې دوی حجاب کوي پرده کوي یا د مثال په باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم اداك انه يوم نمبر آیتي نو شراب هم چکل حرام دي نو دا محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي او څلورمه خبردار ده چې د لمانځه التزام وشي اکثره خلک چې خوشحالي نه تزيد لمانځه په قصه کې نه وي نو دغه لمنځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي دغه واده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نو ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په اناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستان سره غم شریکی وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي
bale ډاکټر صاحب په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غونډه تجلیل سي په کې مثلا خوشحالي وسی په کې مثلا چمبا او هلسي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه وسی دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخی معلوم وایي دلته خوخی ده
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواتر او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هواد کې زموږ دوست دغه چې واده وو نو ما ته وی چې ته یو څه خبرې وکړې د خلکو ته ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کړو اگر چې زم د موضوع په اړه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره په موضوع کې لګیوم خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کړو نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعض ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقی غلل پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی تقدیر هغه څه جوایز مروړي وو چې انعامونه مروړي ماشومان او کچینان لپاره نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واخه ځنه زه خوشاله شم ما مایک مرته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوت لازم هدف دغه دی چې خلک تاسو مربونی وکول د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب چې ټول هغه کې وی البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازي کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبري کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیره زیات مهمه مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ تاسو د کلتور او زموږ تاسو د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غنشي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله دی او حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دا مثلا کله چې زوم نو یا خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځنګړی سوي دی بیا د میرمن اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ول مانځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هوادوال ته د خوشحالي زمينه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټي چې دی په ګټو به خبري وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي ګټي راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا پکې چمبا وهلي پکې سندري ویل وی کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل کله څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړي ده دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي او څوک راغلي و څوک نه و راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او نه هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نوې یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي، کېدای شي بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی. دا زموږ ستاسو دین متاسره امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي. دا ترمذی کې حدیث شریف دی. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې دا واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي. او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي دا سره د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یو چپلک به دفتر کې وي بل په کور کې وي، نه، د چپلک به سره یو ځای وي، د بوټان به سره یو ځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشاله کېږي، حتی بعض واړه واړه بعض خفګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځ ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغه هلته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نه امید کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ما ته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښارلو او د لورکه د خبره وارو ده. نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلی ډیره زیاته خوسته و، ډیره زیاته خولی و. نو سړی ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکستاره لګلای و د مونږ غلطی شوی مونږ موافقه د لور خپل زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، د فقیر د پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو، هغه ته امر کوي و چې تاسو دې ته پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته، هيا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لبیک وای جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دای با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي. او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وای چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاد سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای. دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاثر فنجدا بیا نه شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مسه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشي او موږ خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو چې کله کله موږ کراس کوو یو سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونی شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونی شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې ډیر زیات حکمتونه دي نو ترڅو چې دغه نکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شینو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چوم زه ډیر تون طالب علم وم ماته یادی زما د مشر رور و دغه واده و واده نه نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز موار ویدو نو ډیر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چا خوب سه ګرځیدم او د دریا په سه ګرځیدم نور باز زنانم راغلی زما کور ته خو په ډیر سختۍ باندې دریا م پیدا کو او هغه چاقو می وخت او دریا م پکې وویل او دریا م وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانه اوس اوس چې څنګه چې موز دکړی او څنګه چې په دین باندې پوه شوی مزم یو وړوکی طالب علم يم زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کوم غلطیانه کړی و دا غلطی ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خويندې خزر غونډې شوی وي او زموږ په کور کې هغه یو خوشحالي و اما دا وی خوشالی ورته پیغام باندې جوړ کړه دریان ورته وښکره ورته زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت نشم په خپل ژوند کې کړی نو رسول صلی الله علیه و سلم وایي چې کل بنی ادم خطا او خیر الخطائین التوابون ټول بنی ادمان چې دي هغه نه غلطی کوي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې توبه وباسي نو په دې کار باندې توبه وباسم الله جل جلاله ما تعفو او کوي د زما یو غلطی و چې زما نشوي په هغه وخت ما تاسو ته اجازه کښای هم زه په هانتون کې نوم غواړم زه په دلسې په مرحله کې وم نو د لوانتوب مرحله وی نو زما هدف دا دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعزاوي که مور وی که پلار وی او که نور څوک وی نو چې هغه ته غوښنه مزاحمت نشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت و نشي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نور خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
bale ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند سلامات اوسئ
او ستاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې لموږ سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bavlam pu ham va bavlam pu ham mara gora sam 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 Julai tavu gura o gura
جولای تو گورا موایا چی زم 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 مال دی تارو دزڑ دزڑ مال دی تارو دزڑ ستا دستر گو نم 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 مرا گور سم 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 زد جوان سندرا یم زد جوان سندرا یم گر زما پچم چم چم ید بت کا فرزویا زویا ید بت کا فرزویا مڈ زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 س